ځوانان هم د همدغه وضعیت ښکار دي او همدغه ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه سینمایشي کارون ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښيي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینس کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، د دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبتنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري، که چېرته کوم ستونزې وي، مشکل وي، هماغه سکالرشپ یا برج چې تاسې نوملیکنه ورته کوئ په هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللي وي، پکې له هغوی سره مشوره وکړي، پوښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي، تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسې ته تشریح کړي او تاسې بالاخره وکولای سئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلي بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي، چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري، چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې پکار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې پکار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی، دا نمرې نه یې اخیستې، معنا مستحق یې نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنې په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیاله اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابۍ وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایټ بورسونه ته چې د امریکایي بورسونه دي څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړه، په څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړي هغه د قناعت وړ نه و. په دوهم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزې وې، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزې وې، خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه پوخ ورته چمتو وم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شر په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم، هغه ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیاله اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابت کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه غو دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې سي دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده کیسې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځي نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري، دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کیږي، دوی کولی شي د یاد داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ترو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نشي کولی او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي، او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې د پاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې له شای ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړې او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیا پروگرام خپل ځانګړی پروسی لري. مثلا کتا سی د شیپنینګ پروگرام ته اپلای کوي ماستر د پاره غتا چې دوه کاله تجربه غواړي، باز په برنامه دي شاغي تجربه نه غواړي، فرق کی. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خصاصي باید دغه د فراغت نمرې خي نمرې او یا تی اصل نه وي. په دې کې هم باز بورسیا پروگرامونه په دې کې هم کم دسی سختی نه لري چې څومره باید سل نه وي. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه دغه د انګریزي ژبه ده، تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو انګریزي ژبه باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثر د ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیا پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیا پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حکم یا ساقل اندومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځئ او تاسو یو مقاله ولیکئ، تاسو او دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکئ شي. بل دا چې باز بیا معیارونه لګ ډیر سخت، مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس وړي چې دا په نړیوال سټانډرډ باندې امتحانونه دي. خو دا اکثره د ماسترۍ پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بل خصوص هندوستان او پاکستان یوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماستر برنامه اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکو کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړین ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګړي کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې هغه ځوان چې نن په ټولنه کې سره لدی چې ډېر دنیا نه درېدل ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو په دې باندې پانګه چونه وش کې دي، دا لا زیات فعال شي. لبه د مرغ زمنګ ځوانان چون په خپل رسنیو کې منګه وخت نا وخت د بورسیا پروګرامونو زخپلم شریکوم نور دوستانم پغې د خفغان خبره ده چې ټول معلوماتي لینک ورکړل شوې ځان نه پازابې شي دوی لار شي مطالعه وکړي. بلکې لاندې په کمنټ کې ته تللی چې لیسانس په گشته ده کنه شته، ماسټری په گشته ده کنه شته، انګریزي خو په کاری کني. نو چې کله د بورسیا پروګرام راځي اړتیا ده ته چې تاسو خپل لار شي لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې تلار شي معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کېږي هغه ته پام شي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته زه غواړم راتلونکي کې موین یا وزیر شم. که صحیح ده موین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر ده. صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چیرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا واخره اورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه که وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي که نه؟ هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ.
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پوښتنې سناسه تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نه وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحانونه نه وي، دغه لپاره کولی شئ تاسو بازار کې کتابونه واخلئ، پریکټس وکړئ، ځان ورته آماده کړئ، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړئ. په دې کې څلور ځوابه سوالونه وي، د ګرامر په اړه وي، په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو موضوع درکې او تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورکړ ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړئ. مثلا تاسو وایي چې تاسو دوه سوه تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکئ د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکولی شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو نه کړي هغه تاسو پکې ځواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایي چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق کوي امتحانونه، خو د شا چې انګریزي زده کړئ ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ودا دیونه د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
د آزادی میلمه. سلامونه او اخی چاره نوریاس نوریم. د غاښونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خپرونې ته میلمه کړی دی. همت صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب، ژوندی اوسی. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې.
ډاکټر صاحب، د غاښونو په اړه خو پوښتنې زخت زیاتې دي، سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي. خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې د تاسو په اړه پوه شي چې د غاښونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب، ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړې دي. شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی یم. تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپله همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلی چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ. په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کاملا نوی صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوې او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې، آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلوفشیل سرجري مونږ ورته وایي، یو بخش همدا د مخ او ژبې د رایانې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې، مشکلات او مریضانې، ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 9300 موارد کې د نن په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټول ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کوم ستونزه موږ نه لرو. اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنی که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر کلینیکونو ته د غاښو درملنې په خاطر باندې. نو کاملا یو د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده، تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه. نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي، خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري. نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې هم وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي، د خلکو مراجعه زیاته شوې ده د غاښونو مرکزونو ته د تداوي
نسبتا؟ په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو، او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، د هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدغه د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو ضروري او لازمه دا ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتمن باید مراجعه وکړي چې یو چک اپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغه ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه راوځي او غاښونه لویږي، کله د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني؟
غاښونه هغه عضو یا مهمه عضو په خوله کې د ژوولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو، ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کاروو، داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي، هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی، کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي، دا خبرې ګډوډي همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژوولو کې. دا ډېر اړینه رول لري، کله چې صحیح مواد میده نه شي، ونه جوړ شي، دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېره توجه ورته وشي ترسو لاسه ورنکړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه راباسي او دغه پروسه تکمیلیږي، بل
د تعداد چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاښونه لرو، چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدې چې ورته وایي، یا ملکي توت ورته وایي، یا موقتي غاښونه ورته وایي، او بل چې د دایمي غاښونه دي، چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي، دغه تعداد په شل عدد ته رسیږي، او د دایمي چې دغه دوه دیرش عدد ته رسیږي. بیا په ځینو کې هغه اخري غاښونه چې د عقل غاښ ورته وایي، بیا په ځینو کې هغه اوسېږي، او ځینو کې نه اوسېږي، یا په ځینو کې اته ویشت اوسېږي په مجموعه کې د دایمي غاښونه، هغه البته په لویانو کې، او ځینو کې بیا دوه دیرش تعداد اوسېږي. د شیدو غاښونه چې دي، هغه شیري غاښونه دي، د هغه ساتل هم ډېر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده، کله چې غاښ خراب شي یا په درد شي، والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی، دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي، دا باید وویستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده، ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي، دا خپله موږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي، یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وویستل شي، یا په هغه ځای کې اړوکی جوړ شي، او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې هیڅ نه راخیږي، ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکی جوړ شوی دی، دا یو مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډېره زیاته ضروري ده، ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي، د تغذیې فیل دغه هم متاثره کېږي، د وده صحیح نه اخلي، ژامې صحیح اړوکی حرکت نه کوي، ځکه د ژامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونه هم رول لري، او فشار وردی په ژامې باندې، دا سبب لدی کېږي چې ژامه هم نمو یا رشد په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي، په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي، د سیمونو په واسطه باندې اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده، زنه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوی دی.
بل نو دا یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي، غیر منظم اوسېږي. د دې تداوی لپاره لپاره تاسو اشاره وکړه، هغه سیمپی جوړ ته وایي. دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې همدغه مخکې مو چې اشاره وکړه، کله چې شیری غاښونه یا هغه د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو، که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي راخلوخي چې مخکې له وخته که دا لري شي، یو لامل د بې نظمي دا کېدای شي. بل نور لوامل جنیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي، لکه که د یو ماشوم ژامه کوچنۍ اوسېږي، مثلا دغه تعداد د غاښونو موږ چې وویل دا غاښونه په ژامه کې ځای نه شي، بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه ارک موږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون راشي، یو بې نظمي رامنځته کې. په دې کې د جنیتیک یا د ارثیت رول هم دخیل ده. همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمي د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې رخیږي کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي والدین. نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي، یعنې د طبي یا نارمل حالت نه زیات دي، شمېر زیات دي، بیا هغه ویستل کېږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي، نو مراجعه کوي کاملا. نو دا درملنې هم د نننه په افغانستان کې ترسره کیږي، حتی د بهر څخه هم زیات شمیر ناروغان د سیمپیج لپاره ورتلل. سیمپیج ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي، د بهر نه هم د اروپا نه او امریکې نه هم یو چې دا زیات موږ دلته ناروغان لرو، ځکه چې هلته دغه قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډېر زیات ده، هغوی نشي کولی. نو دلته راځي بیا خپل تداوي او درملنه کوي، بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله، دا ډیره جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري، او هغو هیوادونو ته دوی ځي چې هلته دغه لګښت یې کم وي. دا ښه خبره ده که چیرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري، او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب، دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان، کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچا ته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه دی وتلې نو غلی شه، داسې ځینې کنایې وي شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی، او په کومه مرحله کې راوځي، او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب، عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی ده چې دا اکثرا له اتلس څخه واخله تر 15 یا تر 18 دغه مرحله کې راوځي، اکثرا له اتلس کلنې نه خروج د دې صورت نیسي. په دې خاطر باندې چې دغه د یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده یا هغه مچوریتي او پوخوالی ذکر یو څه رامنځته کېږي، نو په دې خاطر باندې دغه اصلي نوم یې ورته د عقل دندان چې ورته ایښی دی، د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. دې مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا لویانو غاښونه تعداد یې په 2 رسېږي، او دې کې دغه څلور عقلي غاښونه چې دوه په لاندې جامې کې دوه په پاس جامې کې راخیږي. نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جرایان هم کله کله له ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې هلته په جامې کې امپکټ اوسېږي یا مخفي اوسېږي. په ژوولو کې هم البته که د خپل هغه د جامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسېږي، ستونزه نه رامنځته کوي. یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسېږي یا بې نظمه اوسېږي یا خپله په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په ژامه کې اوسېږي، کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسېږي، نو په دې صورتو کې د دې جراحي ته ضرورت ده. او که خپله په نارمل حالت کې اوسېږي بیا څه کومه ستونزه نه رامنځته کوي.
ډېر ځلې په اروپا کې باسي، زه نه پوهېږم چې ولې
د هغه اخري غاښ دی موږ وویل. نو هغه آخري غاښ چې دا په ژوول کې ډېر زیات رول نه لري، ځکه موږ درې غټ آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې. او بل یو ولت دا په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر آخري ده، کله چې برس آخر ته رسېږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي، باوجود د دې چې هغه غاښ دی چې ډېر نا وخت راوځي، حتی اتلس کلنۍ کې ما مخکې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټولو نه زر ده اکثرا خرابېږي. علت یې په دې کې ده چې پاکول د دې سخت دي، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه د ریښې ته راوچي ده یا عصب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخصه نه دي، کانالونه یې ډېر پیچیده دي، مغلق دي، نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کېږي، نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې هم او دلته زمونږ په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وویشتل شي په دې خاطر باندې.
بله ډاکټر صاحب، مته تاسو د غاښونو د پاکاری وویلې، وایي چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې که چا مثلا خپل غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو هغه ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو له ګوتې نه ډېره استفاده کېږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه زه نه پوهېږم چې ځینې نور، خو اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې. کوم یو ډېر مؤثر دي او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي، او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي، او که کوم وخت ډېر مهمه ده؟
تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورال هایجن یا صحت خولې یا پاکوالی د خولې دا ډېر زیات ضروري مهمه خبره ده. خو غاښونه کله چې دا پاک نه شي، غاښونه حفظصحیح مراعات نه شي، غاښونه تخریبېږي، له منځه ځي، تورېږي، چینجی وهي، بیا وروسته دا میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پل ورته مونږ وایو مغز د غاښ ته دننه کېږي، او بیا همداسې اډوګي ته میکروبونه انتقالېږي، آپسېګانې او چرکونه په مخ کې را پیدا کېږي. حتی له یو وړوکي درد څخه واخله د ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آپسېګانې زیاتې رامنځته شي، د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي، بندش د تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولې ده، کله چې یو څوک حفظصحه نه مراعاته وي، مونږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي، هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس، کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره، ملګرو سره، فامیل کې، دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظصحه یا بهداشت د خولې چې ده، یا اورال هایجن یا پاکوالی د خولې، نوري صاحب، دا درې پایې لري. یو پایه چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده، چې منظمه پر څلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي، یو سهار او یو مخکې له دې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډېر ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده، ځکه شپې لخوا چې دا دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوه چې مونږ ورته وایو، دا کمیږي یا قطع کېږي. کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي، اوبه اخیستل کېږي، دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي، او میکروبونه کولونایز نه کېږي، یعنی تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغۍ او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډېر زیات ضروري دي او مهم دي. او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کېږي. خو دغه دوه په څلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي، او خصوصا د شپې له خوا چې دا ډیره ضروری ده. یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي. دا هم یو ډیر مهم او اړینه کار ده، ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکېږي. مثلا دا اوبله چې ده استفاده ده د هنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو، یا د کنګل د وایانو چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي، چې دا هم له دې نه هم باید استفاده وشي، هم د خوشبوي د خولې لپاره، او له دې چې میکروبونه او جراثیم له خولې نه له منځه لرې شي او پاک شي. نو دغه درې پایې ضروري دي. او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه، نو مسواک هم ضروري ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي، هغوی ته هم غاښونه یې هم زیات صفا کېږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړله، ډېر خلک رښتیا هم له دې نه ځورېږي. په افغانستان کې یو علت تاسو وویل چې هغه دا ده چې خلک ډېر خپلو غاښونو ته توجه نه کوي، پاکې نه ساتي، په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کېږي، او دا هم یوه ناروغي ده. دو خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ، څه ورته وایئ چې څه باید وکړي؟ او دا یوازې دوی هم نه زوريږي، بلکې د کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي. لدی
کاملا دا هم یو مهم پوښتنه ده. نوري صاحب، خپل مل ادور یا بوی د خولې چې دا دوه لاملونه لري، یو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسېږي هغه رامنځته کېدلی شي، او 90% په دې کې دغه د خولې حفظصحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه، دا پکې رول لري. یعنی 90% ډېرې وضعیت غټه 90% ده، یعنی کوم غاښونه چې خراب وسیږي، په دې کې غذایی مواد راټولېږي، دا مواد بیا ورستېږي، دا تخمر کوي، اوګازات تولیدېږي، باکتریانې دلته مداخله کوي، اسیدونه رامنځته کېږي، غاښ هم خرابېږي. دغه یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. همداسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې کې وسیږي، مشکلات وسیږي، د معده تکالیف وسیږي، همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي، یا ځینې شکر ناروغیانې دي. نو په مجموع کې که موږ وغواړو چې دا وقایه شي یا درملنه وشي، په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي. کله چې 90% مسله نه وسیږي، بیا هغه 10% نور مرضونه کیدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر صوبانو ته داخلي بخشو ته یا نورو بخشو ته راځي شي او ستونزې حل شي.
څوک چې نسوار کوي، چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي، څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړله چې عوامل ډېر دي. پاره کې یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم همدا مسله د نسوارو، د خانیاتو، د سکرتو، د دې مسایلو دي. او بل د ماشومان کې ځینې ماشومان لاسومان خپل د کم چې دا یا شف چې دا د غوته په خولي کې اچي چې دا دوامدار د غاښونو مخکې داسې باسي د بنظمي په غاښونو کې رامنځته کوي. او کوم کسان چې د سخت چیان روویده هم ناپسند عادتونو کې راځي، مثلا بادام او خسته او چارمغز د شان د غاښونو سره متویده هم راځي. نو نسوار او سکرب چې دا هم عام تغیر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کولی شي. او همداسې په کوم ځای کې یا ساحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار ږدي، په هغې ساحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه، سرطانونه هم د نسوارو او د سکرتو په واسطه باندې رامنځته کېدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي، ځکه ډېرې جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي، هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه، تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب احمد، ډېرې خبرې شته چې موږ او تاسو پې وغږیږو، خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي، هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي که لږ رڼا پرې واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې دا یا مرض چې دا هغه موږ ورته کریس وایو، یا د غاښ چنجي وهل، یا هغه سوری رنځ ورته وایي ځینې کسان. یو عمده لامل چې دا غټ مرض چې دا چې د دنیا په سطح باندې انسانان دې سره یو چالش ته، ډېر غټ چالش ته، او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په ملیونونو او په حتی تر ملیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګېږي. ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو، بیا د دې یاد کول چې دا شته، یعنی لګښت زیات راځي. او بل مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغیانې دي. کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي، درملنه نشي، همداسې د اوریو ناروغۍ هم رامنځته کېږي. کله چې دا د اوریو ناروغۍ رامنځته شوه، هغه اتصالات چې غاښونه یې راټینګ نیولي دي، خپله اوری چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده، د هډوکي هم ده، بیا کله کله چې اوری ناروغۍ مخته لاړې شي، د غاښ لقی را پیدا کړي، داسې خوځېږي، موبیلیټي چې موږ ورته وایو، نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په جامه کې یا په خولې کې، همداسې دا ستونزې دي. او بله بېنظمي د غاښونو ده، چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي، مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي، بیا وروسته په غاښونو کې بېنظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله، د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب، کور ودان که په ورستي کې راته وایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو رخصتوي، ورستي توصیه چې ورته کوي، که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکړي اوریدونکو ته، اوریدونکو به هم واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت نور هم توجه وکړي، حفظ الصحه ته توجه وکړي، مهرباني.
لوی صاحب، دې خټې کې ته اشاره وکړه، کله چې و درملنه ترسره کیږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي، ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي، باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو به چې ویلي دي، په ماغه لاره مخته لاړ شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومېږي درک نشته بیا را پیدا شي بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوې اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع اوسېږي چې دا غاخ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاخ نه هم زیات دوام وکړي یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي نوري صاحب جدي حفظ الصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي درې ځلې ته ورسوي څلور ځلې ته ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده او خپله د حفظ الصحه یا اورال هایجن په عمومي توګه خبرې وکړلې په دې اړه باید ډېره زیاته توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نشي او ناروغۍ زیاتې نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحې د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان